لا یو محصله يم تر اوسه فارغه شوی نه یم، ولې باوجود دغه ټول خپل زده ډیر کوشش کوم او ډیر جستجو لرم په خاطر کولای شم چې یعنی خپل هغه څه مصارف می چدی هغه خپل یعنی برآورده کړم.
د ښکلو هنرونو په هنزي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي، ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډیر زړه نه کوي.
شما جهان خارج میبینین؟
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ، لا یو ګرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نوم یې له یوې کمپنۍ سره ثبت او معاش ورته مقرر وي. ما په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی هم ونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي، او دا ډیره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو، وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه بول مردم.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي تر څنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤول عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری،
د هنری مرکزونو تقویت چې موږ باید وکړو. له دې طریقه باید هنری اثار خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغسې هنری او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی که هنرمندان لاسته راوړنې ولري او توجه یې هنري او فرهنګي مسایلو ته وي، دوی کولی شي د هغو هنرونو له لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایی که د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروزکو انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې، او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلی.
افغانستان څلور لسیزه کېږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډېره غټه تاثیر لري پر ټولو عرصو د ژوند کې. اولین تاثیر همدغه ده چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقه چې د هنر سره باید ولري هغه ور لیرې شوي. بل نوې ټکنالوژي ده چې منځته راغلی، ځوانان د هنر نه لیرې شوي. یو خطات کېدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کړي، خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړېږي. خو هغه کیفیت، هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کېږي، په هغه یو ساعت باندې نه کېږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ترازی داخپل یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستی ته مخ کوي. تر اوسه مونږ ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډیر لرو چې باید انجام ورکو.
خلیلی صاحب، د هغو ځوانانو د لاستراوړنو په اړه کراته وای چې هغوی د هنر په برخه کې کار کوي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې له تاسو سره دلته په فیروزکو کې دي، داسې لاستراوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي؟
لاستراوړنې زه کولای شم چې په دو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. په هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو، دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریات کې یو شی چې ډیره ارزشمند داده چې د امریکا خلک لیکلي و چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیاز مونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کېدای شي یو ډېر وړوکی شی په افغانستان کې. نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانې هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. په بل خوا د لاسته راوړنو داز ویلی شم چې 80% زموږ د فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دغه ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانان ته په دغه سې یو مرحله کې چې حالات ډېر مناسب نه دي یا هنر ته ډېر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر یې زده وي.
هنر یو پدیده ده چې د انسان په دې اول دورې چې انسان پیدا شوی هنر ورسره شته. کې کور جوړول هنر وو، کې ډوډۍ ورته ځان ته پیدا کول بیا هنر وو، ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکې لري. دا چې موږ څنګه ځوانانو ته پیام ورکو، دا د یو موسسې نه کېږي، د یو شخص نه کېږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. موږ تجربې د دې په ټوله دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب رانشي ډیر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک هنر د هنر د اهمیت ته رانژدې شوی او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کېږي.
هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپله دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن په اطرافو کې هېڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړ زده کړو وزارت دې پنځای ته عامه پوهاوی وکړي چې شاګردان راشي، تشویق یې کړي او دا پنځای انتخاب کړي، او بیا شاګردان د زړه د خلاصه ووایي که دوی زړه د خلاصه د زړه له تاله دا پنځه وي، بیا دوی ته کار پیدا کیږي، دوی ښه هنرمندان کیدای شي.
نومې خالص شانایل ده. هنر بازار او پدې ګرمۍږي چې موږ ترجیح ورکو، موږ ټولنه کې دا خبره ام کو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیره دا هنر چې دا بد شنه ده، دا بد خلک زده کړي قدر ته هم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، د دې ژوند ضرورتونه دي، او خلک پوي کو نو چې خلک پوښتنه خپل هغه هنر چې د خپل ارزښت بیرته لاست راوړي.
محمد جواد ما اولا داس دوت شو داس هنرمندان خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه رسامي او خطاطي څنګه کوي د خلکو ته مفت ورکول، بعد دا دوت لمنځه ولاړ شي، ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي، هغه کوم شان ته ضرورت لري، هغه برابرۍ وي غوڼه مصرف کوي، هغه کوي هیڅ کوم رسنۍ او هم کوم فرد او هم کوم ملي سوداګر نه حاضريږي سي یو هنرمند اثر واخلي، که چیر دي هنرمند هغه اثر واخل سي هغه دي او ملي سوداګر طرف نه وی هم د دولت طرف نه وی هغه ورته وپلور شي او هغه ته اوس پیسې ورکول شي، په هغه څنګه کې هغه به مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په هغه څنګه کارو کې، او دا د هنرمند لپاره کې دا د هنر دی وجه لپاره هم خني.
خو ګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په پاک لاس پرم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون ادا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د دارالانشا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همداراز وایي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همداراز د افغانستان پر لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې د دوی د ولسی جرګې د رئیس او د دارالانشا رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ ونی په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرستیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده، او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که دا راته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دغه مسایلو په ولسی جرګه کې دا د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي، هغه شمېر نهایت ډیر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معاونیت دپاره ما ته رایه راکړله، د دوی سره مې تعهد وکړلو چې د فساد د ریشو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډیر زیات شمیر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې مونږ د رئیس دارالانشا او د رئیس پارلمان په مورد کې پیدا کړی دي، هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالر نه زیات دي چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون د ولسی جرګې ټول دغه اسناد د وخت مطابق رسمي مکتوبي استولې دي لوی سرنوالي ته چې دوی د قضیه بررسی کړي. ولی متاسفانه چې بی کفایتی دی لوی سرنوالی هم داوه چې په طول دی دوانیم و میاشتو که هیڅ نوع اجراعات په دی مورد که و نشول. هر اوراز پولیسی جرگه که دا غاک ما پورته کرده دی چه که د فساد په مقابل کې مبارزه کوي، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسی جرګه کې روان دی.
خو معاون صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسی جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد دی رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی خاغلی رئیس دی پارلمان سره شته او نم دی خاغلی نصرت سره، ولی دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او هغه توظیف شوی آیات چې خپله په ولسی جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس دی ولسی جرګې دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو. بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نایب منشی دی په ولسی جرګه کې هغه په راس کې راغلل او دا قضیه دولس ورځې دقیق سند په سند وڅېړل شوه. بالاخره اختلاس معلوم شولو. هغه اختلاس باوجود دی چې 90% اسناد د کمیسیون بیا هم د ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولی هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان نه په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي. په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد سوله دی د دې کمیسیون د لورې، ولی ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټینګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسی جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې. ولی متاسفانه داسې نه ده، دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه را وستلی دی د ولسی جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دی چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دی چې بعضی میرمنو چې هلته د جنسي تیری ارزیت شوی دی د نصرت د خوا او د تنویر د خوا چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر، دوی کوشش کوي چې باوجود دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حزب ته ډېر احترام لرم، دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کولو ګټه پورته کړي، د دې نوم شاته پټ سي. ولی متاسفانه دا فاسد خلک دي. دوی دغه غږیز اسناد ما سره مولای ته لیږلي دي.
ماوین صاحب، تاسو ویل چې اسناد لرئ، کافي اسناد مو په واک کې دي، نو پوښتنه دلته رامنځته کېږي چې ولی سرنوالی بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي؟ او آیا که چیرته یو ځانګړې محکمه جوړیږي تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم میداوې چې کړي دي یا په تاسو کوم میداوې موجود دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایئ؟
زه حاضر یم چې هر نوع محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګو یم. که چیرته د ما ادعاګانې ثابتې نه شوې، زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم. او زه غوښتنه د دې نه لرم د باوجود دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسائل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسائل پټ کړي، ولې زه په نړیوالو باندې غږ کوم، په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده، دا هم اخلاقي فساد، هم اقتصادي فساد، اما د موقف نه سو استفاده، دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوی دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ، څېړنه وکئ، اسناد وګورئ، ثبوت وګورئ، شواهد وګورئ. حتی د ما د تلویزیون ته تاک، یعنی د ولسی جرګې ته تاک چې دغه په رسانو کې راواخیستل شوه، زما تاک ولې د منایست معاون اول د ولسی جرګې چې خپله تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه اداره او کنترول د مونږ په غاړه دي، تفتیش د مونږ په غاړه دي، ولې زه مجبوریږم چې تلویزیون ته لاړ شم؟ دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنویر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و، په هغه ځای کې خزینه اذیت کېدلې، د دوی اوازونه، د دوی عرایض، د دوی ټول شیان د ما سره ثبت دي. غوښتنه مې داده د رئیس جمهور نه چې که چیرته رښتیا د فساد سره مبارزه کوي، هغه خبرې چې ده په انتخاباتو کې کولې، هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته ده د انتخاباتو په وخت کې شیندلې، اوس کره او ثبوت اسناد شواهد لرمه، لطف ده وکړي لوی سنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي. او علاوه د دې نه د محاکمه نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونو چې کوای سي په دې مسله کې اقلن یو څه رول ولوبوي، رادسی ولوسی جرګې ته یاد د مونږ نستا دوه غړي چې مونږ یې ورکو تر څو د فساد مخنیوي وشي.
ماوین صاحب، یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کیږي، او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی دا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي، دې مسلې سره څومره موافق یاستی؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دېغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي، که ما سره کومک وکړي زه یې هرکلی کوم په هر موقف کې چې وي، او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي، دغه خلک باید افشا سي. او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنه شي کړلی، او دوی هم غوښتنه وکړي چې څرنګه په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور، خپل ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی، په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردک، دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکل غواړي چې قضیه سیاسي کی، او غواړي چې د دېغه اختلاس یا د دېغه سوء استفاده چې تر سره شوې ده، دغه خلک د دېغه قضیه نه خلاص کی. ولی اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسی جرګې نه د رایو په اکثریت باندې نه دی راغلی او یو دوه پیسې ده. دا هغه وخت کې د ښاغلي استاد صاحب د قانوني د نه راتګ په صورت کې چې رایې ونخیستلې په دې باندې دعا وسوه، په دې باندې ټول خلک پوهېږي. دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټولې هغه غلطې غوښتنې په ولسي جرګې کې ډېر ښه تطبیقولای سي، او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چېرته دغه کرسۍ ته عنایان همایون راسي او دلته کښېني، د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانی کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي، دی په خاطر چې ادعاګانی سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم ستا چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي، یو بې بنسټه ادعاګانی. نن هم ما د ښاغلي ستانکزی صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې، او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنترول کوي زما دفتر، وی ګوره دا مثلا حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولی څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب، د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې، د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسی جرګې اول معاون په خپل دفتر کې ولري، او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ، دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب، فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرۍ چې روانې دي، د ولسی جرګې په
حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي.
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر دی ولسی جرګې نه ولسته وخه، یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګه کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګه باندې وکړي. دا کار زه نسم کوی، دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان ښکاره کم، دا فسادونه باید ښکاره سي تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. ان وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي، او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان، یو تعداد وکیلان چې په ولسی جرګه کې نارې وهي یا طرفداري د فساد نه کوي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم افراد اشخاص دي په فساد کې دوی هم ګډ دي. دوی دوسیې به هم ډېر زر زر راوس پړم او ډېر زر به دا مسله ښکاره کړم. اته دېرش مورده نوي پیدا سوي دي د مسله چې کره اسناد او شواهد موجود دي چې بیا هم اختلاسونه سوي دي، هغه هم د نصرت د خواست سوي دي، رئیس دارالانشا او د رئیس د پارلمان په خاطر د کورونو د مصارف دپاره سوي دي. تاسو پوهیږئ چې حتی د ولسی جرګې ټانګونه او زیرعي وسایل د دې ولسی جرګې نه وړل سوي دي او د رئیس د پارلمان کور پرې ساتل کېږي. بیا هم ویلی شم چې لوی فساد دی په ولسی جرګه کې. د لوی فساد د مخنیوي دپاره زه حاضر یم چې تر آخرین لحظې پر قرباني ورکم او دغه مسایل افشا کړم. ولې د حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملو کې دا مسایل نه داخلوي. دا اختلاس دی، دا اختلاس باید څرنوالي وڅېړي، او لوی څرنوال د مونږ د افغانستان لوی څرنوال په دې کې ناکام پاتې دی. او زه تاسف کوم په هغه رایو چې مونږ درته ورکړی وي، باوجود د دې چې ما دای تقدیر کړی هم و دوه درې میاشتې مخکې، ولې بېرته مې د یو رسمي مکتوب په اساس باندې د دننه تقدیرنامه بېرته واخیستله او دوی مو په فساد هم تورن کړل. فساد مختلف فسادونه وي، څوک چې د خپل موقف نه سوء استفاده کوي، خپله وظیفه په پاکوالي سرته نه رسوي، دا هم فساد.